アザメラジオ。
سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شوې نن سه شنبه د روان کال د کبشت 28 نیټه ده د ازادي رادیو سرنۍ خبري مجلې ته خراغلست. د طالبان د حکومت په نوم وزارت 15 شپږم اداري او خونکو لپاره له 8000 زیاتو بستونو تضمینې فایل اعلان کړې. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی د وزارت د چارواکو په حواله د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د 8015 شپږم بستونو لپاره له 15000 ډیرو کسانو تضمینې کې ګډون کړی و. د وزارت ویل چې له دې شمېر یوازې 3001 تنه بریالي شوي دي. د طالبانو د پنو وزارت که څه هم د دې بریالي شوي کسانو په اړه څه نه دي ویلي، که نارینه دي که ښځینه، خو اعلان یې کړی چې بریالي شوي کسان د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې مرکز او اړوند ولایتونو ریاستونو ته د استخدام لپاره ورتلی شي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت او پیژندنې ادارې د افغانستان په تیو ولایتونو کې نن سه شنبه دوه روغتونو اعلان کړی دی. د دغې ادارې په خپل ایکس پاڼه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو دغه ولایتونو کې به شدید بارانونه واوري ووري. دغې ادارې د یاد وزارت د ولایتونو نومونه هرات، فراه، هلمند، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، خوست، میدان وردګ، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سالنګونو هم خوندل دي. د طالبان د حکومت د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت ویلي چې 28 افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستانه کړلی شوی دي. د وزارت د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمېر افغان کډوال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بېلابېلو سیمو نیول شوي وو، خوشي او د یکشنبه پر ورځ د کابل له سیمې وته رسانه شوي دي. د وزارت زیاته کړې چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان وو. که څه هم لا په پاکستان کې د ټولو افغان بندي کډوالو شمېر معلوم نه دی، خو د هېواد حکومت په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد، لاهور او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو نیونې شدیدې کړې دي. د پاکستان د حکومت په وروستیو تازه اقدام کې د دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت د ژمې په ورځ کابل سم اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د آی سی سي کارتونه لري باید د روان میلادي کال تر مارچ 1 له پاکستان ووځي. آی سی سي د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د هوکړې له مخې سوګونو افغانانو ته ورکړل شوی دي چې ډیری وخت افغانان د همدې کارتونو یا ویزو د نه لرلو په تور نیول کېږي او بندیان کېږي. ایرانی چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله تر اوسه 1000 زیات افغانان نیولي دي. ایرانی رسنۍ ایرناد ایران مرکزی ولایت قمندان هادی سردار په حواله راپور ورکړی چې نوموړي د دوشنبه په ورځ د یوې خبري ناسې پر مهال ویلي چې دوی په یاده موده کې 1500 افغانان چې دوی بهرني وګړي بولي نیولي او رالیږلي دي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د ایران حکومت د دې راټول کړل شوي لګښت دروند دی، خو په خبره د هېواد ورته لازمي اسانتیاوی برابر وی. وروسته خبرم دا چې د سوریې نوی حکومت د دوشنبه په ورځ د بشر الاسد رژیم د پاتې شوی نوی پر ضد د خپلو عملیاتو د پای ته رسولو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو څارونکي سازمان ویلي چې په دې عملیاتو کې چې د بشر الاسد د حکومت له نسکرو وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي، تر زرو ډیر ولسي وګړي وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي سازمان ویلي چې د پنجشنبه په ورځ رئیس یو زرو شپږسواتیا وژل شویو کسان اکثریت هغې علوي لګه کېدي. مننه دا چې د ازادي راډیو اورېدونکي هستئ. په افغانستان کې له طالبانو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غوښتنه وړاندې به په خپرونه کې واورئ. ایران کې کوم ډول افغان کډوال پاتې کېدای شي په دې اړه به په خپرونه کې جزئیات درکړو. او اروزګان کې کروندګر د سړو خونو جوړولو غوښتنه کوي.
که د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي.
خپرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو غوښتنه وکړه چې غواړي افغانستان بیا له نړیوالو ټولنې سره مدغم شي. په خبرې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. د یونوا مشرې روزا تونبای وا د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته کې وویل چې افغانان د افغانستان له ډېرې څنډې کېدو په اړه اندېښمن دي. په دې ناسته کې د پاکستان، چین، برېټانیا، روسیې او نورو هیوادونو استازو هم ویناوې وکړې. نور هم د فیروزې زی په راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما مشرې روزا او تنبایوا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې چې د ډنمارک په مشرۍ د افغانستان د وضعیت ترسونې په موخه جوړ شوې وه وویل چې طالبان غواړي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره متغم سي. په خبره یې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالې ژمنې محترمې وبولي. روزا او تنبایوا زیاته کړه
It is the responsibility of the de facto authorities to indicate whether the
دا دی وسنه واکمنو مسولیت دی چې وخی جای دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا نړیوال نظام کې مدغم شي. کدا سوینو آیا تکل لري چې لازم ګامونه واخلي؟
میرمن اوتنبای و وویل چې د افغانستان اوسنی واکمنانو له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد نړیوالې ژمنې په زیاتېدونکي ډول کوخلي او په خبره یې ځینې دغه ژمنې د هیواد د واکمنۍ او له دودونو سره د تضاد په پلمه رد کړي دي. میرمن اوتنبای و وویل چې ډیری افغانانو خپلې اندېښنې له یونما سره شریکې کړي او په خبره یې خلک د دوی په خصوصي ژوند کې د اوسنیو واکمنو له مداخلو ویره او کرکه لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې خلک په تیرو درې نیمو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د جګړو د نشتون آرامۍ او آزاد سفر او حرکت حد اقل نارینهو ته هرکلی کوي او په خبره یې دا هغه سوله نه ده چې دوی دې په عزت او د بشري حقونو په رعایتولو د خپل راتلونکي په اړه په اطمینان پکې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو استازي وویل په هغو مهمو محدودیتونو کې چې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د روزنې په برخه کې لګول شوي نه یوازې دا چې د نړۍ او ګڼو افغانانو له غوښتنې سره هیڅ ډول رعایت نه دی شوي او ډېر زر به دغه محدودیتونه خپل څلورم کال ته داخل سي، بلکې په تیر ډسمبر میاشت کې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سوې. غونډې ته د افغانستان حقوق پوه، د بشري حقونو فعال او د همپالنې د کمپاین بنسټ ایښودونکي آزادي راز محمد هم وینا وکړه. دی وویل چې د طالبانو رژیم په حد اقل یو سلو شپږویس فرمانونو کې ښځې له خپلو اکثرو اساسي حقونو محرومې کړي دي.
حتی په مزار کې د یوې ښځې د مخ لیدل او د غږ اورېدل جرم ګڼل کېږي. دوی په خپلو کورونو کې ساه باندې زندې کېږي. دوی آن له کړکیو بهر ته کتلو نه منع شوي دي.
اغلې آزادي وویل چې افغان میرمنې او نړیوال کارپوهان دا بندیزونه بنسټیز او سیستماتیک د ښځو جنسیتي تعبیض بولي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان ښځو وضعیت کورنۍ مسله یاده کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد تېره اونۍ د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت ننګولی و او ویلي و چې دوی د افغانستان په اړه منفي ذهنیت نړیوالو ته وړاندې کوي. روزا او تنبای و افغانستان کې بشري ناورین ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې افغانان له شدید بشري ناورین سره مخ دي چې د څو لسیزو جګړو له امله بېوزلۍ، طبیعي پیښو او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي دي. دی وویل چې په 2015 کال کې د هیواد 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې په تېره میاشت کې د مرستو د کمېدو له امله دغه هیواد کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه بند او کابو 1.8 میلیونه خلک له دې خدمتونو بې برخې شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته تیران د کورنۍ چارو وزارت ویلي شپږ ډول افغان کډوال چې د سرشمیرنې په اړه ولري کولی شي په دې هیواد کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو بهرنیو وګړو د مرکز رئیس نادر یار احمدي ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. په دې اړه د اکرام الاکرام جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې ل رانګدې کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباعو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري. دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې مودې پای ته رسیدلې وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خغلی احمدی ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکوونکي او نظامیان شامل دي او شپږمه ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده یې پای ته رسېدلې او ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی. زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کور بیرون نشو وتلای. له دې هېواده د اخراج د خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل ویلور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمینه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټوله کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري، او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډېره ښه پرېکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼه یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری یې افغانان دي. لبل اخوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بې اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې بې اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بېلابېلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو پروګرام د ځنډیدو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلي کولو خبر ورکړی دی. فریدریش میرټس تازه په یوه خبري ناسته کې ویلي چې له خپلو احتمالي ائتلافي شریکانو سره یې هوکړه کړې سو پر غیر قانوني کډوالۍ له سیاست محدودیتونه ولګوي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوالو هغوی چې په درېمو هېوادونو کې دي هېواد ته د لیږلو په تمه دي، وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. نور حال په دې راپور کې
د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش میرتس د مسیحي دیموکرات اتحاد CDU مشر او د جرمنی احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناسته کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنۍ او د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوي دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلي میرتس ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي
او جرمنی به خپل پولی لاتر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کم کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمنی کې دي او هغوی چې په درېمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمنی نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمنی ته د کډوالۍ قضیه لري د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه یې ازادي راډیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت ما د کډوالۍ قضیه تاییدوي او ځواب به راکوي، خو پرون مې واورېدل چې دا برنامه ژر بندیږي. دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقونو سرغړونه لا هم هر ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولیت ترلاسه کړي او اوس په پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي:
پانه کې مخودم د کشور سوم،
سره له دې چې مرکې مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه یم، خو بیا هم زیات اندېښمن یم. موږ له فشار ډک ژوند تیرو، اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هر پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فرید ریش امرتس چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمنی کې د استل کې دوه لګواک سره مخ دی. ازادي رادیو ته وویل:
زه په ایتالیا کې سب شوی ګوت لرم، دوه ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمنی ته پریښودو امر راکړل شوی، خو د ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډېر اندېښمن یم، ځکه نوی صدراعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي. نه پوهیږم زموږ برخلیک به څه شي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 15مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هممهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون تک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3,000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,240 ته رسېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن سه شنبه په سعودي عربستان کې د دغه هیواد او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې جدي ته ورسید. تمه ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو په مشرۍ امریکایي پلاوی به په دغه ښار کې له اوکراینی لوري سره خبرې وکړي. نور جسد په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ مخکې له دې چې ټیم یې په جده کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي، د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدنې لپاره دغه هیواد ته ورسید. که څه هم خپله زلنسکی به د خبرو اترو کې ګډون ونه کړي، خو د هغه ټیم به هڅه وکړي چې واشنگټن ته د ده د وروستي سفر او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغه د مرستیال جی ټي وینز ترمنځ د لفظي شخړې له امله یې په اړیکو کې رامنځته سوي زیانونه ورغوي. اوکراین ته د امریکا پوځي او استخباراتي مرستو په اړه خبرې به د دې بحثونو له اصلي موضوعاتو وي. اوکراین په دې مرستو وتوانی چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې چې په 2023 کال کې پیل کړی و ودرېږي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون چې دې ښار ته د زیلنسکي د ورتګ خبر خپور کړ، ټاکل سوی د اوکراینی او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د دې راپور د چمتو کېدو پر مهال چې دې ته په لاره و، ټاکل سوی ښاغلی روبیو هم د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده سلمان سره لیدو کاته وکړي. د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې زیلنسکي او روبیو به هم یو بل وګوري. زیلنسکي ویلي چې د سې شنبې په ورځ له امریکایي اړخ سره یې خبرو لپاره په مراکچي پلاوي کې د ولسمشر د دفتر مشره اندریا یارمارک، د بهرنیو چارو وزیره اندریا سیبیاها او دفاع وزیر رستم عمروف به شامل وي. د امریکایي لوري مشري د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو کوي. که اوکراینی او امریکایي چارواکي په دې ناسته کې وي هوکړې ته ورسیږي، امریکا به د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې پر سر د مذاکراتو پیل ته خپل فشارونه زیات کړي. خو د اروپا نور هیوادونه شکمن دي ځکه دوی ته د دې خبرو اترو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. اروپایي ټولنې تېره اونۍ هوکړه وکړه چې د اوکراین په اړه د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د دریځ بدلولو په غبرګون کې د دغې قارې دفاعي سیستم ځواکمن کړي او سلګونه میلیارد یورو امنیت ته ځانګړي کړي. خو ټرمپ د مذاکراتو په اړه خوشبیني ښودلې او خبریالانو ته یې ویلي چې زه فکر کوم چې دا اونۍ به ډېر پرمختګونه ولرو. زیلنسکي هم سعودي عربستان ته له سفر مخکې اعلان کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
لا خبرونو ور اخوا
د اورزګان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنو خونو جوړولو غوښتنه کوي. د اورزګان کروندګر او بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنو خونې جوړې کړي. دوی وايي د ژمي پر اتک سره د سبزیو قیمتونه لوړېږي او د اوسنیو شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیا نه شي پوره کولی. نور څه پر راپور کې
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالې لپاره دي دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. د کروندګرو او د شاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي، نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو مجبور یې چې دا غنم به کروزه که غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو هغه په یخ کې موږ نسو کولی، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې هر څه کېږي، هر کښ موږ لاسته راوړنه جنج راوړلی سو، ځکه سوزکاري پښ کې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې چې یو دغه سنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه موږ سره پیاوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري او شانه وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو، د شنو خونو د موږ ته په ارزانه قیمته تمامي جواب.
د دې ترڅنګ د اورزګان یو اوسیدونکی نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي:
کته کوم حاصلات موسم نه خو د شنو خونو په وایسته مش کولای سو، هغه حاصلات مش په د کال په هر موسم کې ترلاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعت د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د شار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي، تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي بل د خپلې کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنې او مالداری پورې تړلی دی. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي. خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسي پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وویل
خلق درخواستی کردی دی ستا خبر پزای دیسی مرتب غشتانه کردیسی مرتب باید شنی خونی یا سری خونی تا جوری سی پتیر کرو که مر جوری کردی دی ساش کرد هم انشالله امید لرو در وزارت سومی غشتانه کردی دی انشالله تا جوری بسی.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت کې د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
د نورستان په ختیځ بارګمټال ولسوالۍ کې په یوه ټرافیکي پیښه کې وتلو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بارګمټال ولسوالۍ یو تن کارکوونکی ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د بارګمټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان او اغزوب کلی کې یو پل دی پلچک دی بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلی دی. یو کس وفات شوی دی. شپږ کسان زخمیان. دا موټر بارګمټال مرکز نه په سیګرام خوا ته روان و په لاره کې داسې واپره شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندو کپر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل له اوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري دپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېری وختونه په موټرو کې د زیات بار له امله ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه مو بسیار خراب است، تنگ است. د هر جمعه یک ترافیک
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر اونۍ کې یو یا دوه ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر له سرک خویدلی و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغو پیښو کې له دیرشو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وایي د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په بارګمټال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ ژوبلا اوړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بېغورۍ په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ساعت 5:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 21 ماه هوت سال 1403 هجری شمسی، 11 ماه رمضان سال 1446 هجری قمری برابر است با 11 ماه مارچ سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برف و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه روز دوشنبه 20 اوت گفت در هرات، فرا، هلمند، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان، دایکندی، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدانوردک، لوگر، ننگرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کنر، نورستان، بغلان، بدخشان و تخار امروز سه شنبه احتمال برفباری و باران نسبتا شدید وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الا 30 میلیمتر و مقدار برف بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. این ریاست همچنان احتمال جاری شدن سیلاب در مناطق گرمسیر را نیز پیش بینی کرده است. شماره از ولایت های افغانستان از جمله فرا، هلمند و کندهار دو هفته پیش شاهد بارندگی و سیلاب های مرگبار بودند. در نتیجه بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت ها ده ها تن جان باختند. وزارت معارف حکومت طالبان نتایج امتحان برای بیش از 8000